د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د ریاست په خبرونه کې مزاحمت شي بر هر کله کوم السلام علیکم په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي تر خبرونو وروسته مو د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو د نشټو په ترڅ کې لا اوشتو زیانونو خبرو په نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دا دي چې داسې ښکاري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د ایران د اټومي موافقې پر سر د کانګرس له جمهوري غوښتونکو غړیو سره په لانجه کې د بریالیتوب ډیر چانس لري او د عراق صدراعظم وویل چې دی د وزارتونو لپاره د هغو سلاکارانو څوکۍ له منځه وړي چې د قراردادونو له مخې ګمارل شوي دي د دې او یو شمېر نور بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورني خبرونه له اجمل تورمان څخه اورو
د کابل امنیتی مسولین وایي چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو شپږنوي میکلیزه ته چمتواله لري په لسګونو کسانو د کابل په شهر نو پارک کې د اعتراض په بڼه خیمه وهله چې ولې په برېښنایي تذکیرو کې ورته د افغان کلمه نه لیکل کیږي او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په کابل ښار کې یو تن له 15 لکه جالي افغانۍ سره نیولی دی د کابل امنیتی مسولین وایي چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو شپږنوي میکلیزې ته چمتواله نیولې او هیله لري چې دا مراسم به په ښه فضا کې ترسره شي د کابل د ګارنیزون قمندان عبدالرحمن رحمان نن خبریالانو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د خلکو په خدمت کې دي او له خلکو یې هم هیله وکړه چې له دې ځواکونو سره همکاري ونه سپموي دوی وایي زموږ تمه دا ده چې د ملي ورځو د لمانځلو مراسم په ښه توګه ترسره شي هیله ده چې موږ خپلې دندې په لازمه توګه اجرا کړو او له خلکو هم غواړو چې د تل په څېر له موږ سره همکاري وکړي سبا د اسد 28مه له انګریزانو څخه د افغانانو د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو له شپږنویمې کلیزې سره برابره ده سږ کال د دې ورځې لمانځلو ته په کابل ننګرهار کندهار او ګڼو نور ولایتونو کې مراسم جوړیږي او په ټولنیزو رسنیو کې هم د دې ورځو لمانځلو ته پراخې هڅې پیل شوې دي په لسګونو کسانو د کابل په شهر نو پارک کې د اعتراض په بڼه خیمه وهله دوی غواړي چې په برېښنایي تذکیرو کې د هویت یعنی افغان او د دین یعنی اسلام کلمې شامل شي دوی خبرداري ورکوي تر کومه چې برېښنایي تذکیرې د اکثریت افغانانو د قبول وړ نه وي دغه تذکیرې به ونه خلي دا په داسې حال کې راځي ټاکل شوی و د برېښنایي تذکیرو ویش سبا د زمري د میاشتې په 28مه نیټه پیل شي خو دغه نیټه د ولسمشر لخوا وسنډیدا د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په کابل ښار کې یو تن له 15 لکه جالي افغانۍ سره نیولې دی د ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ببري په نوم دغه کس چې هغه وخت ونیوه چې غوښتل یې همدغه جالي پیسې له نورو سره تبادله کړي ملي امنیت د نیول شوي کس ویډیو هم رسنیو ته لیږلې چې په خپل دغه کاري اعتراف کړی دی دا په داسې حال کې ده چې د جالي پیسو د موجودیت په اړه له پخوا څخه خلکو شکایتونه درلودل او ټاکل شوی چې د افغانستان په روغتیایي مرکزونو کې معلوماتي ټکنالوژي ته لاسرسی پراخ شي د همکارۍ دغه تفاهم لیک نن د عام روغتیا او مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارتونو ترمنځ لاسلیک شو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر عبدالرزاق وحیدی خبریالانو ته وویل چې دغه 15 کلن پروګرام له 2.5 میلیون ډالر څخه زیات لګښت غواړي چې د مخابراتو وزارت لخوا ورکول کیږي په ورته وخت کې د افغانستان د عام روغتیا وزیر فیروزدین فیروز وایي چې د دغه پروګرام په پلي کېدلو سره به د خلکو لاسرسی روغتیایي متنو ته پراخ شي دا تر دې مده افغانستان کورنی خبرونه بهرنی خبرونه له نوریاس نوری څخه واوري
په کراچۍ ښار کې نن د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیسیون یو غړی په دازو ټپي او ډریوري وژل شو د متحده قومي غورزنګ پر غړي عبدالرشید ګودل د حمله په داسې حال کې کیږي چې سیاسي حساس خبرې چې ګوندې پکې ښکیل دی پایل شو متحده قومي غورزنګ د کراچۍ ښار پر سیاسي چارو نفوذ لري خو دغه ګون پر مشرانو او غړو په دې وروستیو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا عملیات شوي او یو شمېر نیول شوي دغه عملیاتو په اعتراض کې د اګست په 12مه د دې ګون غړو د پاکستان له مرکزي پارلمان نه استعفا ورکړه د سکرټری چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د ایران د اټومي موافقې پر سر د کانګرس له جمهوري غوښتونکو غړو سره په لانجه کې بریالیتوب ډیر چانس لري پر دې خبرې سناتور میچ مکانل پرون اعتراف وکړ تمه ده چې د جمهوري غوښتونکو تر کنټرول لاندې د مشرانو او استازو جرګې براتونکو میاشت په یو ګډه اعلامیه کې دغه موافقه رد کړي خو اوباما ژمنه کړې چې که دوی دا موافقه رد کړي دی به وی توکړي په دې صورت کې دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د جمهوري غوښتونکو مخالفین به وکړي شي چې د کانګرس دوه درېمه برخه رای خپلې کړي چې د اوباما ویتو لغوه کړي. مکانل چې په کنټاکي کې د سوداګرو یوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې دا به ګرانه وي چې د اوباما ویتو لغوه کړي. اوباما د څلور دشو ډیموکراتو سناتورانو رایو ته اړتیا لري چې تر اوسه شلو ویلي چې دوی د دغې موافقې ملاتړ کوي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی نن وویل چې دی د وزارتونو لپاره د هغو سلاحکارانو څوکۍ له منځه وړي چې د قراردادونو له مخې ګمارل شوي او هم د خپل ځان جمهور رئیس او د پارلمان د مشر لپاره د سلاحکارانو شمیر کموي او هغه تر پنځو پورې محدودوي. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې د دغې پرېکړې له مخې به چې صدر اعظم په خپله فیسبوک پاڼه کې اعلان کړي د څومره سلاحکارانو پوستونه له منځه ځي. دا د هغو چټکو اصلاحاتو د کمپاین یوه برخه ده چې د اګست له نهمې پیل شوي او هدف یې په دولتي ادارو کې د فساد او نیمګړتیاو له منځه وړل دي. هغه چې انتقاد کوونکي وایي عراقیان یې له لومړنیو خدماتو بې برخې کړي او هم یې د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې جګړه کې د حکومتي ځواکونو پر وړتیاو منفي اغېز کړی دی. العبادی د اګست په شپاړسمه د کابینې یولس څوکۍ له منځه یوړې او د وزیرانو شمیر یې له درې دېرشو څخه دوه ویشتو ته راکم کړ. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د رایو په اتفاق د سوریې د سولې خبرې اترې تصویب کړې. دا په وروستیو دوو کلونو کې د سوریې په اړه د امنیت شورا لومړنۍ مصوبه ده. د دې وړاندیز تصویب د روسیې، امریکا متحده ایالاتونو، سعودي عربستان او ایران د هغو ډیپلوماتیکو هڅو یوه برخه ده چې غواړي د سوریې جګړه پای ته ورسوي. د سوریې شخړه چې تر اوسه پکې 240,000 کسان وژل شوي دا مهال په نړۍ کې تر ټولو ستر بشري ناورین ګڼل کېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اقلیت تاتاریانو ته خبرداری ورکړ چې د کریمیا په ټاپو وزمه کې د ځان لپاره د خاص موقف د ترلاسه کولو هڅه نه کوي. روسیې د اوکراین دغه ټاپو وزمه تیر کال له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. مسلمان تاتاریان د کریمیا د نفوس څخه باندې 10% تشکیلوي او اکثره د روسیې لخوا د دې ټاپو وزمې د الحاق مخالف دي. تاتاریان د شوروي د دکتاتور جوزف استالین د واکمنۍ په دوره کې په ډله ییزه توګه له کریمیا څخه ایستل شوي وو. دوی د دغې ټاپو وزمې د نویو چارواکو تر فشار لاندې هم دي. پوتین کریمیا ته په درې ورځني سفر کې د تاتاریانو په ګډون د اقلیتونو مختلفو ډلو له استازو سره لیدنې کتنې ترسره کړې او هغوی ته یې وویل چې د هر هغه هڅه چې که یو اقلیت غواړي د ځان لپاره ځانګړی حق ترلاسه کړي خطرناکه بولي. پوتین وویل یو شمېر بهرنیو هیوادونو د بشري حقونو فعالانو ته یو شمېر وبخې بهرني هیوادونه د بشري حقونو فعالانو ته پیسې ورکوي او د تاتارانو د ستونزو په پلمه هڅه کوي چې دا سیمه بې ثباته کړي. پوتین وویل موسکو به دې کار ته اجازه ورنه کړي. هغه الوتکه چې دوه ورځې مخکې د اندونیزیا په ختیځ کې نسکوره شوې وه له ټولو 450 سپرلیو سره په بشپړه توګه له منځه تللې ده. ګمان نه کېږي چې څوک به له دغې پیښې ژوندي پاتې وي. دا الوتکه د تېرې پنجشنبې په ورځ د پاپواله هوایي ډګره له پورته کېدو لږ ځنډ وروسته د دې سیمې په غرنۍ سیمه کې نسکوره شوه. د لټون او ژغورنې د عملیاتو مشر بامبانګ سولیستو وویل غورځېدل الوتکه په بشپړه توګه ویجاړه شوې ده. د هغه مرستیال هیرونیموس ګور بیا وویل د لټون او ژغورنې ادارې او هم د تیمکي نورو پلټونکو ټیمونو وکړی شول چې تر غرمې پورې د ټولو 450 مړي پیدا کړي. ټول مړي په کڅوړو کې ښودل شوي چې ولېږدول شي. دا د تریګانا په نوم د یوه هوایي شرکت اړوند الوتکه وه چې د پیښې پر مهال پکې 940 سپرلۍ او 15 د الوتکې عمله سپاره وو. او پرمختللو کمپیوټري هاکرانو چې په روسیه کې فعالیت کوي د امریکا د مالیې ورکوونکو په زرګونو دوسیو ته لاره پیدا کړې ده. دا خبره د امریکا د مالیې د چارو څیړونکو پرون په ډاګه کړه. مخکې دا شمېره کمه ښودل شوې وه. د امریکا د کورنیو عوایدو د خدماتو د ادارې له ویبپاڼې د 240,000 نورو امریکایي مالیې ورکوونکو اساس معلومات غلا شوي چې له غلا شویو هویتونو څخه د مالیو د پیسو د بیرته ترلاسه کولو په درغلۍ کې کار اخیستل کېږي. په دې سره د غلا شویو دوسیو شمیر 340 ته ورسېد. دغه ادارې تر اوسه نه دی ویلي چې د دغې وروستۍ غلا د پیښې له امله به څومره پیسې ایستل شوي وي، خو ویلي دي چې په 2014 کال کې 15.8 میلیارد ډالر په درغلۍ کې ورکړل شوي او د غلو د پیژندلو هڅې روانې دي. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د کونړ د نړۍ ولسوالۍ پر سرحد افغان او پاکستاني ځواکونو جګړه پای ته رسیدلې.
پاکستان نور ته درې پوسټې شوي دي. ډېر خلک زموږ خلکسان ورغلي دي او همدغه څهور ورته کړی دی او دوکانونو سره عوامو خلکو سره زموږ خلکو غرض نه دی کړی.
په دې خبرونه کې مو بل لور ته په کابل کې د امریکا د سفارت له یوې اندېښنې خبره و چې وایي معلومات یې ترلاسه کړي چې ښایي پر کابل مشکوک ترسنا نور بریدونه وکړي. د هلمند د پوهنې رئیس له نوي بودیجې شکایت لري.
د بودیجې د کمبود سره مواجه یو، موږ په تندرستان د جوزا باندې د پوهنې محترم وزارت ته رسمن خبر ورکړی.
د انصاف په لټه پروګرام کې هم په هلمند کې له اربکیو څخه د یوه تن د شکایت موضوع څیړل شوې.
بس وای موږ د امنیت ساتو، موږ ته پیسې راکوي.
ازادي اورېدونکي پروګرام هم لرو، پکې ساس په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو. د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د پاکستانیو او افغان ځواکونو ترمنځ پرونی پیل شوې نښته پای ته رسېدلې او پاکستاني لوري پر خپلو پوستو سپین بیرغونه پورته کړي دي. په دې نښته کې دوه افغان سرتېري وژل شوي او د دریو ولسي وګړو په ګډون لس تنه ټپیان شوي دي. افغان ځواکونو بیا د پاکستانیو درې امنیتي پوستې سوځولې دي. نښته وروسته له هغه رامنځته شوه چې یو پاکستانی پوځي په مرموز ډول په خپله پوسته کې ووژل شو. له کونړه روح الانوري راپور لري.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانی او افغان ځواکونو ترمنځ د تیرې ورځې جګړې ماخام پورې دوام وکړ چې په نتیجه کې ولسی وګړو او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده.
هفته زخمی داریم و دو شهید داریم که د جریان جنگ و سه نفر ورده ملکی مبتایل حالا زخمی شده.
د افغان ځواکونو و سر تیری تپین او دو وجل شوی او تر اوسه درې ملکی وګړي هم زخمیان دي. د پاکستان پاکستانیو پوځیانو په ډزو کې یو جومات، یو هوټل او څلور دوکانونه سوځېدلي چې خلکو ته زیات مالي زیانونه اړولي دي. هغه وویل کله چې سیمې ته نوي افغان سرتېري ورسېدل نو خلکو یې هم ملاتړ وکړ او د خپلو قواوو په څنګ کې ودرېدل. سخته جګړه ونښته
په خاطر اینکه پیشینه به د سرحد ما درگیری بسیار شدت سرحدبانهای ما جمع نیرو امنیتی و مردم
د دې دپاره چې پاکستاني سرتېري مخکې رانه شي او د کونړ خاورې ته داخل نشي، افغان ځواکونو او ولسی خلکو ورسره سخته جګړه پیل کړه. زموږ ځواکونه او خلک په دې توانېدلي چې له خپل سرحد ساتنه وکړي. داسې غاښمتونکی ځواب یې ورکړی چې په راتلونکي کې د داسې سرغړونې جرات ونه کړي. هغوی خپلې پوستې خالي کړې وې. ماښام مهالې د ډزبندۍ په خاطر سپین بیرغونه اوچت کړل او جنگ ودرېده. کومندان وویل کېدی شي مقابل لوري ته ځاني زیان اوښتی وي، خو تر اوسه ورته دقیق معلومات نشته. د بریکوټ اوسېدونکي امان الله ازادي راډیو ته د سیمې حالات داسې بیان کړل.
فروشي دکان او د موبایل دکان د پاتک سره و، هغه ختم دي. سلطان هوټل چې و هغه اتاقونه وغه شوي دي. بریکوټ کې د احمدشاه په نامه یو دکاندار و، د هغې کنډک سره وصل دکان و او هغه ته سامانونه هم خراب شوي دي. دکان سودا هم خرابه شوې ده. پرې کنډک باندې وسته دانې مرمۍ راغلي دي، دننه لګېدلي دي. ټول دکاندارانو چې کوم بیرغونه و هغه جګړې دي، بیرغونه اوس هم ولاړ دي. زموږ د افغانستان بیرغونه دي. پاکستان لور ته درې پوستې شوي دي. دې خوا زموږ خلکسان ورغلي دي، همدغه سهور ورته کړی دی او دکانونو سره عوامو خلکو سره زموږ خلکو غرض نه دی کړی.
په ولسي جرګه کې د کونړ استازی حاجي سخي مشواڼي وایي تېره ورځ ماسپښین څه باندې دوه بجې د چترال د ارندو په امنیتي پوسته کې د یو سرتېري له مرموزې وژنې وروسته له کومې پلټنې پرته پاکستاني او ملیشو د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ اړوند د دوکلام د پله په پوستو او شاوخوا دوکانونو ډزې پیل کړي چې دا کار یوه ستره سرغړونه بولي او په سختو ټکو یې غندي.
د تحقیقاتو له مخکې چې دا کېږي د کونړ ټولو ولسونه او د افغانستان ولسونه په دې باندې دغه غندي او هر څه چې راځي د تحقیقاتو نه وروسته یو دا ویل کېږي چې پلانې سړی مجرم دی.
هغه وایي پاکستان باید په دې حساس شیبو کې د داسې بریدونو او لاسوهنو لاس په سر شي او که بیا هم یادو کارونو ته دوام ورکړي نو د دواړو هیوادونو او ولسونو په اړیکو به ډیره بده اغیزه وکړي.
او دا ډیر منفي اثرات لري او د افغانستان او پاکستان لپاره دا یو لوی تاوان هم دی او د دوستۍ اړیکې د دې راخي، ځکه چې زموږ یو ورور را طرف ته دی، یو دې طرف ته دی او بل په اوس وخت کې موږ دا نه غواړو چې د خپلو ګاونډیانو خپل تعلقات خراب.
له تیرو نږدې پنځو کالو د پاکستان پوځ د کونړ په ګډون د ډیورن کرښې سره په نږدې سیمو د توپونو ډزې کوي چې تر اوسه یې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او زیاتې کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. دي او نږدې درې کاله وړاندې د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې هم د دوکلام په څیر پاکستاني سرتیرو په افغان پولیساتو ځواکونو برید کړی و او په روان کال کې بیا پاکستانیو پوځیانو په پکتیکا ولایت کې هم ورته حمله کړې وه چې د ډیورند په هره برخه کې ورته د افغان پولیساتو او نور ځواکونو لخوا په خپل وخت ځوابونه ورکړل شوي دي.
د کونړ د نړۍ ولسوالۍ پر سرحد د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته تیر ماښام پای ته ورسېده. بیا هم د امنیت په اړه یو راپور لرو. په کابل کې د امریکا سفارت وایي داسې معلومات ترلاسه کړي دي چې ممکن وسلوال طالبان د کابل په څو بېلابېلو ځایونو حملې وکړي. د سفارت په خپله ویب پاڼه کې په افغانستان کې دننه امریکایانو ته خبرداری ورکړی دی چې په دې شپو ورځو کې د ځان خوندیتوب ته ډېر پام وکړي. د امریکا سفارت دغه خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې تېره اونۍ وسلوالو مخالفانو په کابل کې څلور پرله پسې حملې وکړي. تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریال اسدالله لودین په راپور کې.
که څه هم په کابل کې له نږدې یوې اونۍ راهیسې نسبي کراري ده او د ښار دننه د امنیتي ځواکونو تدابیر هم جدي شوي، خو د امریکا سفارت د کابل په څو سیمو د وسلوالو مخالفینو د احتمالي حملو وړاندوینه کړې ده. دوی ویلي چې وسلوالو مخالفینو د څلورمې امنیتي حوزې اړوند د تایمنیو په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو پر تاسیساتو او د بهرنیو ځواکونو پر ځینو نورو کمپونو حملې پلان کړي دي. د امریکا سفارت په خپله ویبپاڼه کې ویلي چې د حامد کرزي پر نړیوال هوایي ډګر د موټرو د ترمیمولو او تیلو پر تاسیساتو او د بګرام پر سړک د ویښتو جوړولو یا سلمانۍ پر دوکان هم د حملو د پلانونو معلومات ورسېدلي دي. د سفارت په خبرداری کې ویل شوی چې د دې حملو د کره وخت او څرنګوالي په اړه معلومات نشته، خو زیاته شوی چې امریکایي چارواکي دغه ګواښونه جدي نیسي. د امریکا سفارت له خپلو اتباعو څخه غوښتي چې یادو سیمو ته د امکان تر حده له ورتګه ډډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په هغه هیواد کې خپلو اتباعو ته افغانستان ته د سفر په اړه هم خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د افغانستان امنیت د ډاډ وړ نه دی. هڅه مو وکړه چې د امریکا سفارت د دې اندېښنو په اړه په کابل کې د امنیتي مسؤلینو نظر وپوښتو، خو هیڅوک خبرو کولو ته حاضر نه شول. شاوخوا لس ورځې وړاندې په دوو ورځو کې په کابل کې څلور حملې وشوې چې د شاه شهید قصبي او هوایي ډګر حملو زیاته مرګ ژوبله درلوده. په کابل کې د شو حملو مسؤلیت طالبانو واخیست، خو د شاه شهید د سیمې په حمله کې چې ګڼ شمېر کسانو ته یې ځاني او مالي تلفات واړول طالبانو لاس لرل رد کړل. په کابل او یو شمېر ولایتونو کې له حملو وروسته د افغانستان او پاکستان اړیکې هم یو ځل بیا خړې پړې شوې او افغان چارواکو وویل چې دا ټولې حملې په پاکستان کې پلان شوې وې. له دې سره خلک له حکومت غواړي چې د خلکو او امنیت خوندیتوب ته هڅې ډېرې او په کابل او ولایتونو کې د خونړیو حملو د تکرار مخنیوی وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د عامې روغتیا وزارت لپاره به د معلوماتي ټکنالوژي په ذریعه د روغتیایي پرمختللو خدماتو زمینه برابره کړي. د دې پروژې تفاهم نامه نن د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي او د عامې روغتیا د وزیر ترمنځ لاسلیک شوه. د عامې روغتیا وزیر وویل دا ټکنالوژي به وکړای شي په لومړي سر کې د مرکز او لویو ښارونو په روغتونونو کې د معاینې، تشخیص او درملنې چارې ډاډمنې کړي او تر یوه ځایه به بهر ته د افغان ناروغانو په تګ کې کمی راولي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې د هیواد د مرکز او ولایتونو په روغتونونو کې د روغتیایي پرمختللو وسایلو له کموالي شکایتونه کیږي، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت تصمیم ونیو چې د عامې روغتیا وزارت لپاره د معلوماتي ټکنالوژۍ په ذریعه د ډاډمنو روغتیایي خدماتو د رسولو زمینه برابرې کړي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر وایي دا وزارت به له نن څخه نیولې تر 15 کلونو پورې په روغتونونو او روغتیایي مرکزونو کې د معلوماتي ټکنالوژۍ سیستم فعال کړي. د دې پروژې تفاهم نامه د سې شنبې په ورځ په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او د عامې روغتیا د وزیرانو ترمنځ لاسلیک شوه. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر عبدالرزاق وحیدی د تفاهم نامې د لاسلیک کولو پر مهال وویل
هدف امضای این تفاهم نامه استفاده از وسایل الکترونیکی و تکنولوژی معلوماتی در تبابت از
د دې تفاهم د لاسلیک کولو هدف لری فاصله څخه د برېښنایي وسایل او معلوماتي ټکنالوژۍ په ذریعه خلکو ته د روغتیایي خدماتو رسول دي. دواړه وزارتونه مکلف دي چې خلکو ته په ټول هیواد کې له هر ډول تعویض پرته روغتیایي خدمات ورسوي.
خاغلی وحیدی وویل د دې سیستم پر فعالیدو به د مخابراتو د وزارت سباندې $2 میلیونه ولګیږي. د مخابراتو وزارت وای د دې ټکنالوژۍ پر مټ به د مرکز او ولایتونو د روغتونونو او ډاکټرانو ترمنځ اړیکې ټینګ او د روغتیایي چارو مسؤلین به له نوو پرمختګونو او تجربو سره بلد کړي. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز وویل د معلوماتي ټکنالوژۍ د سیستم له فعالېدو سره به په روغتونونو کې د پرمختللو وسایلو د کموالي ستونزه کمه شي.
مفاد تفاهم نامه است که ما از طریق تکنولوژی معلوماتی بتانیم دسترسی مردم به عرضه خدمات سی بیشتر بسازیم.
د دې تړون ګټه دا ده چې د معلوماتي ټکنالوژۍ له لارې وکړای شو روغتیایي خدماتو ته د خلکو لاسرسی زیات کړو. په مرکز او ولایتونو کې د لویو او وړو روغتونونو ډاکټرانو او ناروغانو ترمنځ اړیکې ټینګې کړو او حتی له بهرنیو روغتیایي مرکزونو سره هم اړیکې ولرو.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې هر کال په زرګونو افغانان د درملنې لپاره ګاونډۍ هیوادونو ته ځي چې په تګ راتګ معایناتو او درملو یې سباندې $300 میلیونه لګیږي او د دې سیستم فعالول به په دغه لګښتونو کې تر $70 میلیونو پورې کموالی راولي.
روغتیایي چارواکي هیله من دي چې د نوې ټکنالوژۍ په مرسته به هر کال په لسګونو میلیونه هغه ډالر چې افغانانو به د درملنې لپاره په بهر کې لګولې وسپمول شي. بیا هم یو روغتیایي مطلب لرو. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د تیر کال په پرتله په دغه هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن په پیښو کې کموالی راغلی دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان د پولیو یا د ماشومانو د ګزن د څنګ مشر سمیع الله معراج ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو لس او په روان میلادي کال کې تر دا مهاله شپږ پیښې ثبت کړې دي. له ډاکټر معراج سره زموږ همکار سید کمال شاه عارف مرکه کړې او په سر کې ترې د پولیو د نویو پیښو په اړه معلومات غوښتي. پښتو
2015 کال دی شپږ وکی لر دی پولیو
افغانستان په کوم ولایتونو کې دی؟
دا یو واقعیت دی سلور په فراکې او یو په هرات کې.
میرای صاحب د دې واقع لامل څه دی؟ تاسو اشاره وکړه کوم ولایتونو چې تاسو یاد کړل دا لیرې ولایتونه دي یا شاید په هغه ولایت کې هم ځینې لیرې پرتې سیمې وي. لاملونه تاسو څه بولئ؟ لامل څه دی چې دغه پیښې هلته رامنځته شوې دي؟
واقعیت چې راځي دا ډېر داسې ځایونه چې انترلاکسي او نکې مشکل دی. نو لامل دا دی چې ماشومان واکسین نه رسوي. چېرته دوی ته ماکسین نو څه وایي د پولیو نو داسې واقعیت چې څه نه وایي اوس
میرای صاحب د دې پیښو د مخنیوي لپاره تاسو پروګرامونه په نظر کې لري یا څه کول پکار دي؟ هغه ارګانونه چې په دې برخه کې فعالیت کوي د مخنیوي لپاره کومې لارې چارې تاسو په نظر کې لري؟
مخنیوي د دې ټول واقعیتو واکسین دی چې ټول ماشومان باید واکسین شي. اوس ټول افغانستان کې کار کوي. اوس نن سرتاسري کمپاین ملي کمپاین د واکسینستون د ګزن شوی دي او
په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان د پولیو د څنګ مشر ډاکټر سمیع الله معراج.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د فراه ولایت د مدني ټولنو فعالان او ځوانانو په یوه اعتراضي غونډه کې نن د برېښنایي تذکرو د ویش له امله خپله اندېښنه وښودله. دوی د افغان دولت څخه وغوښتل چې په برېښنایي تذکرو کې د افغان کلمه زیاته کړي، که نه دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکړي. د ازادي راډیو خبریال له فراه راپور لري.
د فراه ولایت د مدني ټولنو لسګونه استازنن په اعتراضي غونډه کې د برېښنایي تذکرو پر ویش نیوکه وکړه. دوی وویل چې دغه تذکرو ویش باید تر هغه وخته پیل نه شي تر څو چې د افغان کلمه په کې ځای پر ځای شوې نه وي. حاجي ضیاءالدین شیوانی د غونډې ته ګډونوال وویل چې نن ټول فراین او افغان ولس سره یو ډغ شوي چې برېښنایي تذکرې په دې ډول نه غواړي او تر څو چې د افغان او اسلام کلمه په کې ذکر شوې نه وي دغه تذکرې معنی نه لري.
مدني ټولنې او ځوانان او د فرا د شار او مختلف سیمو خلک راغون سی او هدف مو دا دی چې په افغانستان کې کم برېښنایی تذکرو ویش یا دړې پیل کیږي او پاغه کې د افغان او اسلام کلمه حذف سوی یا بعضی خلک نه غواړي چې دا پکښې ځای ووي. نو موږ دا وایو چې دا کار نه وسی باید دا بیخی نوسی.
دا غونډې ګډونوالو په وروستۍ برخه کې یو پریګرلیک هم صادر کړ چې پکې د افغانستان د دولت څخه غوښتل شوی و تر څو د برېښنایي تذکرو ویش تر هغه وخته وځنډوي تر څو چې د افغان کلمه پکې زیاته شوې نه وي.
په ټولنیز ډول د فرا با احساس پر اسلام مین او افغان مین ولس کې په دې خاطر یو ځای سیمي او خپل ژب پورته کوي چې په برېښنایي تذکرو کې د اسلام او افغان کلمې د پام لیدلې دي. موږ د فرا ولسونه پر مرکزي ادارې غږ کوو چې زموږ روا غوښتنې ومنل سي. که چیرې زموږ غوښتنو ته پام ونه نیول سي، اول په پراخه لاریون به لاس پورې کړو، دوهم
له دې مخکې هم د افغانستان په نورو سیمو کې په برېښنایي تذکرو کې د افغان د کلمې د نشتوالي له امله اعتراضونه شوي دي. ټاکل شوې ده چې د برېښنایي تذکرو ویش د اسد یا زمري میاشتې په 28مه نېټه په رسمي ډول پیل شي.
د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر له ایران څخه غواړي چې بې سنده افغان کډوالو ته اسناد ورکړي او په هغه هیواد کې د زندانی افغانانو د سزا په تخفیف کې همکاري وکړي. په دې اړه جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
که څه هم هیواد ته د افغان کډوالو راستنول د ژوند لومړنیو خدمتونو ته لاسرسی، هغوی ته د کار پیدا کول د ملي وحدت حکومت د کار له لومړیتوبونو څخه بلل کېدل، خو افغان چارواکي وایي چې په اوسنیو شرایطو کې په دې برخه کې د کوربه هیوادونو مرستو ته اړتیا لیدل کېږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علمی بلخی وایي حکومت قوي هوډ لري چې د کډوالۍ پدیدې ته د پای ټکی کېږدي او راستنیدونکو کډوالو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. ښاغلی بلخی ټینګار کوي چې د کډوالو د ستونزو د راکمولو په برخه کې د افغان حکومت جوړ سوي پروګرامونه پلي کول د کوربه هیوادونو په ځانګړې توګه د ایران دولت همکاریو ته اړتیا شته. سید حسین علمی بلخی د افغانستان، ایران او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری په 19مه درې اړخیزې غونډه کې له ایراني چارواکو خپلې غوښتنې داسې مطرح کړې.
از جمهوری اسلامی ایران میخواهم در رابطه با قانون
له ایران څخه غواړم چې له مدرکه پرته دی افغان کډوال قانوني کړي، قانوني کډوالو ته اوږدمهاله قمار کړي، بچیانو ته د زده کړو او کار زمينه برابر کړي، افغان زندانیانو ته د بند موده راکښته کړي او په خپل هیواد کې افغان کارګرانو ته د قانوني کار زمينه په برابرولو کې مرسته وکړي.
همکاري نمایم
هیواد ته په خپله خوښه د افغان کډوالو راستنیدلو پروګرام په 1991 کال کې د افغانستان، ایران او ملګرو ملتونو په درې اړخیزه غونډه کې چې په تهران کې جوړه شوې وه برابر شوی. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو په اساس د محل څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي چې څه باندې 1,500,000 یې قانوني اسناد نه لري. په دې وروستیو کې د ایران حکومت اعلان کړی هغه افغان کډوالو ته چې په غیر قانوني توګه په دې هیواد کې ژوند کوي د زده کړې او د روغتیا بیمې اسانتیاوې برابروي. د ایران د بهرنیو وګړو او کډوالو ادارې عمومي مسؤل محمدی فر په درې اړخیزه ناسته کې په خپل هیواد کې د بې مدرک افغان کډوالو په قانوني کولو ټینګار وکړ. ښاغلی محمدی فر وایي چې هیوادونه باید په خپله خوښه د کډوالو په بیرته ستنولو کې ځانګړی پام وکړي.
په عزت سره د کډوالو بیرته راستنول باید د یوه نه هیریدونکي حق په توګه د هیوادونو د پام وړ وګرځي. له افغان دولت څخه زموږ هیله دا ده چې له ایران سره مرسته وکړي څو په دې هیواد کې د افغان کډوالو شتون قانوني کړي چې افغان حکومت له دې اقدامه ملاتړ کوي.
د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو استازي د یاد ناستې اهمیت ته په کتو ټینګار وکړ. اداره یې د افغانستان د حکومت له هغه پالیسي چې بیرته د افغان کډوالو د راستنېدو د څرنګوالي په اړه لري بشپړ ملاتړ کوي. افغان حکومت بیرته د کډوالو راستنولو هڅې په داسې حال کې پیل کړې چې په دې وروستیو 2 میاشتو کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت تر بل هر وخت زیات خراب سوی چې ورسره یو ځای په هیواد کې بیکاري او نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه د افغان والو څپې هم زیاتې سوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
مسلم دوست نورستان لوایګل ولوسولی لیکي په نورستان کې امنیت تر پخوا بهتره شوی دی. سمیع الله سنگین له کندهار لیکي په ټولو افغانانو شخ کوم چې د پاکستان پر ضد جهاد پیل کړي او ورسره او سره یو موټی شي. عبدالله له کندهار لیکلی دی زموږ کاریزونه وچ شول، حکومت ته غم وخوري. وطندار لخوست لکی لګلبدین سره د افغان حکومت شاړی کی او په پا پاکستان باندې د دواګانو مشروباتو بندیزونه به په پا پاکستان فشار راولي. حامد ستانکزی له لوګر لکی د ټولو افغانانو د مسولیت چې د کونړ په جګړه کې د پاکستان پر ضد برخه واخلي. خلیفه خپلواک لکی ملت له افغان ځواکونو سره دی، د لکونړ د اس ام اس راستول دی او بیا وړاندې لکی باید د خپل غچ غم له غچ له پنجاب څخه واخلو. دوی بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه اور.
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ پیل شوې نښته پای ته رسېدلې او پاکستاني لوري په خپلو پوستو سپین بیرغونه پورته کړي دي. په کابل کې د امریکا سفارت وایي داسې معلومات ترلاسه کړي چې ممکن وسله وال طالبان د کابل په څو بېلابېلو ځایونو کې حملې وکړي. د سفارت په خپله ویبپاڼه کې په افغانستان کې دننه امریکایانو ته خبرداری ورکړی چې په دې شپو ورځو کې د ځان خوندیتوب ته پام ډېر. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د عامې روغتیا وزارت لپاره به د معلوماتي ټکنالوژۍ په ذریعه د روغتیایي پرمختللو خدماتو زمینه برابره کړي. د دې پروژې تفاهم نامه نن د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او د عامې روغتیا د وزیرانو ترمنځ لاسلیک شوه. په کراچۍ کې نن د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیسیون یو غړی په ډزو ټپي او ډرایور یې ووژل شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اقلیت تاتارانو ته خبرداری ورکړی چې د کریمیا په ټاپو وزمه کې د ځان لپاره د خاص موقف د ترلاسه کولو هڅه نه کوي. داسې ښکاري چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر براک اوباما د ایران د اټومي موافقې پر سر د کانګرس له جمهوري غوښتونکو غړو سره په لانجه کې د بریالیتوب ډېر چانس ولري. پر دې خبرې سناتور مچ مکانل پرون اعتراف وکړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د رایو په اتفاق د سوریې د سولې خبرې اترې تصویب کړې. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی نن وویل چې دای د وزارتونو لپاره د هغو سلاکارانو څوکۍ له منځه وړي چې د قراردادونو له مخې ګمارل شوي او هم د خپل ځان جمهور رئیس او د پارلمان د مشر لپاره د سلاکارانو شمیر کموي او هغه تر 50 پورې محدودوي.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
دا سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خبري. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې حکومت دی په بندري شارګوټي حیرتان کې د تیلو او نفتی موادو تصفیه خانی بیرته فعال کړي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خونو عامل رئیس نصیر احمد قاسمی ازادي رادیو ته ویل چې بلخ ولایت ته د سوداګرۍ او صنایعو د وزیر د ورستي سفر په ترڅ کې سوداګرو له نوموړي څخه دغه غوښتنه طرح کړه. شغلی قاسمی زیاته کړه چې اوس مهال په حیرتان کې د تیلو او نفتی موادو او دانې تصفیه خانی شته چې یوازې یوای فعال او نوري تخنیکی عوارض له خبره پټه پدې لري دي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو د خونی رئیس زیاته کړه چې د بلخ سوداګرو دا هم غوښتي چې د نیمه خام نفتی مواد واردات هم چې یو کال مخکې د کابینې د پریکړې لمخې ځنډول شي و بیرته پیل شي. قاسمی وایي که د نیمه خام نفتی مواد واردات پیل شي نو له دې سره به په هیواد کې د پانګونې کچه لوړه او میلیونونه کلنی عواید به هم ترلاسه شي. د افغانستان د صنعتکارانو د اتحادیې چارواکي د صنعتکارانو د ستونزو له زیاتېدو شکایت کوي او وایي چې دغه ستونزې د هیواد د اقتصاد د کمزورتیا سبب کیږي. د دغې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیت نشتوالی او په ګمرکونو کې لوړه مالیه د صنعتکارانو اصلي ستونزې دي چې دغه ستونزې یې له سکتوري وزارتونو او ادارو سره هم طرحه کړي دي. د صنعتکارانو د ټولنې مشر وایي چې حکومت تر دې دمه دغو ستونزو ته پاملرنه نه ده کړې. د صنعتکارانو د ټولنې مشر وایي د حکومت ملاتړ ته اړتیا لري چې له دې سره به د هیواد ساته هم څناڅه واده ورکړي. د افغانستان د کرنی او مالداری وزارت وایي چې په یو شمیر ولایتونو کې د ځنګلونو د وهلو لامل د پستی حاصلات کم شوې دي. د دې وزارت ویان لطف الله راشد آزادی رادیو سره په مرکه کې د ځنګلونو په ساتلو کې د خلکو رول ډیر ګټور بولی او وایي چې یو شمیر کسان د پستو ځنګلونو په بیرحمۍ سره له منځه وړي چې دا کار د دې سیمو اقتصاد ته سخت زیان رسوي. د کرنی او مالداری د وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې د پستی باغونه او ځنګلونه شته چې بهر ته هم صادریږي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر درې شپېته افغانۍ یو څلوېښت پوله، یو ایرو نهه شپېته افغانۍ یو څلوېښت پوله، یو پونډ شپږ نوي افغانۍ او پنځه شپېته پوله، زر ایراني تومان اتلس افغانۍ او اتیا پوله، یو سعودي ریال شپاړس افغانۍ او پنځه شپېته پوله، او د اماراتو یو درهم اوولس افغانۍ او پنځه پوله.
لاسبهون کاکړه په مننې چې اقتصادي خبرونه یې ولوستل. د هلمند د پون ریاست وی د بودیجې د کموالی له امله اړ دي تر سل ډیر ښوونځي وتړي. د دې ولایت د پوهنې د ریاست په وینا تر اصلي بودیجې 6 میلیونه افغانۍ کمې ورکول شوي دي او که بودیجه یې پوره نشي اړ دي چې یو شمېر ښوونځي وتړي. له هلمند الیاس ته راپور لري.
د هلمند پوهنې د ریاست ادارې مرستیال محمد ولی سرحدي وایي د دوی د وزارت لخوا د ورکول سوي کمی بودیجې له امله به نه یوازې تر سل زیات ښوونځي وتړل سي بلکې د پوهنې د ریاست اړوند اکثر انکشافي کارونه به په ټپه ودرېږي. سرحدي په دې اړه ازادي راډیو ته تیر کال ورته 340 میلیونه افغانۍ بودیجه ورکول سوي خو سږ کال 6 میلیونه کمه سوې ده چې د پوهنې پر روان بهیر به سخته ناوړه اغېزه وکړي.
موږ د پوهنې د محترم وزارت څخه دا غوښتنه کوو چې زموږ نیازمندۍ په نظر کې ونیسي او موږ ته دغه بودیجه چې موږ 6 میلیونه په تعلیمات عمومي کې کم بوتلل، 1 میلیون په تخنیکي او مسلکي کې کم بوتلل، 1 میلیون تربیه معلم کې کم بوتلل، معاشات او هغه مصرفاتي بودیجه چې موږ رسمن کړي و راستولی
د هلمند پوهنې د ریاست د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې به د بودیجې د کموالي له امله یو شمېر نور ښوونځي هم په داسې حال کې وتړل سي چې د روانو ناامنیو او جنګونو له امله د ټولو 350 ښوونځیو څخه 100 د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. د پوهنې د ریاست ادارې مرستیال محمد ولی سرحدي وویل په روان ښوونیز کال کې د 20000 په شاوخوا کې د نوو زده کوونکو د جلبولو پروګرام درلود چې کېدای شي د بودیجې د کموالي له امله ډېر کم یا بېخي جلب نه سي. سرحدي وویل که چېرې د دوی د بودیجې ستونزه واره نه سي اړ دي چې د 100 په شاوخوا کې ښوونځي وتړي.
نو د بودیجې د کمبود سره موعجیلو موږ په تندویستان د جوزا باندې د پوهنې محترم وزارت رسما خبر ورکړی دی چې 6 میلیونه په تعلیمات عمومي کې راغوښتي، 1 میلیونه مو په تعلیمات تخنیکي او مسلکي کې راغوښتي، 1 میلیون مو د تربیې معلم په چپکاش کې راغوښتي. په سواد ایتي او اسلامي اداره کې د کمبود د بودیجې سره موعجې نه یو.
ویل کېږي د هلمند د پوهنې د ریاست په 6 میلیونه افغانیو کمه سوې بودیجه کې ډېره برخه د ښوونکو د ماشینو پیسې دي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند د پوهنې ریاست 4 ورځې وړاندې د 122 ښوونکو د مقرري په خاطر له زرګونو کسانو ازموینه واخیسته. د هلمند د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي که چیرې د دوی د بودیجې ستونزه واره نه سي نه یوازې به نوي ښوونکي په دندو ونه ګماري بلکې ډېری پخواني هغې به هم پر کور کښېنوي چې له دې سره به په ډېرو سیمو کې ماشومان له زده کړې بې برخې سي. د هلمند د پوهنې د ریاست د معلوماتو له مخې اوسمهال تر 100000 ډېر ماشومان په دې ولایت کې د بېلابېلو دلایلو له مخې ښوونځیو ته نشي تللی. په هلمند کې اوسمهال 100000 زده کوونکي ښوونځیو ته ځي چې 150000 نجونې دي.
په هلمند کې ساري شو د انصاف په لټه پروګرام کې په دغه ولایت کې له اربکیو څخه د یو تن شکایت شوی.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شامدی کې ربا نورست تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین سوای
کوتي ازری په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه مو د هلمند ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړي کړي ده. امان الله د هلمند د مارجې ولسوالۍ اوسیدونکو دی چې وایي محلی پولیس له دوی څخه په زور پیسې او غنم اخلي.
منم امن الله مبارز دی ته هلمند ولایت د مرجول سالی.
مشکل هم څه و؟
مشکل مې خو ځان هم دغه و چې د مرجول سالی کې د وسطې بلاک په نامه چې اول بلاک دی دا بلاک چې دوی نور بلاکونه چې دوی یو مسول لري هغه یو که پیسې یې کار شوي د مځکې اوله هغه جناخې دلته چې موږ یو موږ په ازاد یو په همدې خبره ده چې دوه مسولین دي یو د بلاک په سر کې دی یو په پاک دی دا بولاک ته سر دایم لازم مش پیسې اخلي دا پای دایم لازم مش پیسې مش ته پیسې اخلي
د چی شي پیسې تاسو نه اخلي
بس وای موږ دا سي ام نه تاسو مش ته پیسې راکوي نه چې 500 روپۍ انور دا شنه چې هغه وای خدای واس بالا چارت څه دی واکه هغه نو څه نه وای دا غنم پور واخ باندې پر دې شیر باندې خپل مان غنم ورکو نور کله پیسې موږ دا سي چې عادل تا کوم بل تیم شو را د وس د تانی ام دل تراشي وست موږ سره وسم نه دا کو وست موږ لار شو د شپام او د غوښ موږ دغه وکړو چې موږ سره داسې زلم چې موږ دغه موږ براس موږ درې مورس موږ د کور څنګه ته خپل ترکان کوي موږ په وار وار تکرار به ولي او بس په ډیر زاري او په ډیر دغه مزانون جاي
لکه چا دا محلي پولیسو
بله بله دا محلی پولیس لخوا ولس یو کس نه دی چې د محلي سو د یو قمندان ته پیسې ورکړو دوه قمندانان دي اوس
دا قمندانان څه نومېږي
یو د بخت محمد په نامه یادېږي یو د بردا په نامه یادېږي
دا بردا تو هغه د هر کور نه 1500 افغانۍ هره میاشت اخلي یا دواړه
نه 2500 افغانۍ ښځه اخلي
2500 په هر کور میاشت کې اخلي
مثال بیا داسې دی د ماجد بیا داسې یو سدی دی مثال سدی سل جریبه ځمکه ده سل جریبه ځمکه دا 500 جریبه ځمکه چې یو مشتت دی دغه یو مشتت چې بیا دی 500 جریبه ځمکه لري په دې 500 جریبه ځمکه کې بیا یو مشر دی په دا 500 جریبه ځمکه بیا شپږ جریبه پنځه جوړ شوي دي په دا شپږ جریبه باندې 500 کلدار یا 2500 افغانۍ مستخدم ته خو کلدار هم سل دی مثال 500 کلدار یا 2500 افغانۍ او چې کله چې غنم ورسېږي شل منه غنم اخلي
په هر کور شل منه یا په ټول همدې زر جریبه ځمکه
نه په شپږ جریبه باندې شل منه اخلي
دا محلي پولیس اخلي
بله دا محلي پولیس دی
امنیت قمندان ته تاسو ویلي او حکومت ته مراجعه کړې
بله پوځانې په وارو وارو مو دا دغه کړي دي دا بولاکو مشرانو ته مو ویلي دي دا ولي هغو ته چې دي دا اوس کوم کومبازي شروع ده هر یو خپل د کوم په سر ولاړ دي ځکه اوس که موږ په بولاک ساعت مثال دوه درې سدی دي په دې کې کومبازي هم دا شروع ده اوس بولاک سر کې ده زموږ بولاک چې دي دا ډېر قومونه کښې دي مثال کاکران ستا نورچستا لیزستا لکوزستا د تڼستا دلته په دې بولاکو پای کې تل جریبه ده د تڼو ځمکه ده دا د تڼې چې دي په یو بولاک دي دوی د بل بولاکو مسول پېځان کړي نو خو غټ مشکل همدغه دی چې د مسجد ولسوالۍ امنیت قمندان دوی ته غږ نه کوي د مسجد ولسوالۍ دوی ته غږ نه کوي چې اوس دا مشکل هلته وایي چې نور په اوبو د بولاک په اوبو باندې چې اوبه راځي د حکومتي اوبه پر ځمکه لګېږي نور داسې یو ستا راسې دوی خوري وایي دا زموږ ده مګر نور په غمو په دغه که پیسې راسې دی نه وکړي مثال اوس د دوی څه بیا نه اخلي اوس د تڼې ځینې ځینې اخلي
اوس یې تاسو غوښتنه څه ده تاسو حکومت نه څه غواړئ
موږ د حکومت نه دا غواړو چې په دې بولا کې یو مسؤول وټاکي هم په دغه بولا کې چې یو مسؤول وټاکي موږ به دا د یو مسؤول امر یوسو
دغه پیسې چې دوی تاسو نه اخلي دا په کوم نامه اخلي د څه دپاره دا پیسې تاسو نه اخلي مالیه اخلي څه اخلي
په دا نامه باندې خورجان زه همداسې زه ولاړ وم چې یو عسکر علي ما یو ورور ته وویل ول غنم را وه بخشه کوه ول غنم را وه هغه چې زه چې ورغلم ما ورور ته وویل چې غنم د کې مې خواکو هغه یې بره په چپړه ووهه زه چې ورته راغلم مال ووځي مال پر څه شوی وهه بره ول ده ما ته وویل چې غنم نه را وړم مال دا مسله زموږ نه ده هغه چې وکشې وو مال څه را مسله زما سره نه شي حل کولی چې هر څومره زور وایه ته دا مسله ده سره نه شي حل کولی ته دا غنم د ده سره څه شي ورکړي
موږ دغه ستونزه د هلمند د مارجې ولسوالۍ له امنیت قمندان عبدالکریم اخندزاده سره طرحه کړه
په دې اړه تر اوسه موږ ته نه څوک عریض شوی دی او نه په دې اړه چا تر اوسه کومه ادعا کړې ده او موږ د خپلو کشفي ارګانو د لارې بعضې وختونه اوس خو داسې ستاسې د خوا څه هم دا خبره یادوري شوه نورو مطبوعات هم موږ ته دا خبره یادوري کړې ده نو موږ بیا پر هغو باندې دغه کشفي ارګانو څخه په دې اړه معلومات غوښتي هم په دې اړه موږ ته هېچا معلومات نه دی راکړی عوامو خلکو ته موږ دغه وینا ده او دا د خبر ورکوو د خپل ستاسې د لارې یا د نورو رادیوګانو یا تلویزیون د لارې چې که هر څوک په سیمه کې دغسې ناوړه چلند کوي باید امنیت قمندانۍ ته راشي تر څو وتوانېږو د هغه لاس د دغه ناوړه چلنده څه کوتا کړو
تاسو خو پوهېږئ چې په یو شمېر سیمو کې طالبان د خلکو نه عشر اخلي د غنمو په نامه او خلک هلته ډېر په عذاب دي ځکه د خلکو هغه ټوله استوبو د هماغه کرونده ده یا هماغه د غنمو حاصلات دي دلته دغه خلک هم داسې ادعا لري چې ګوند مالی پولیس د دوی نه غنم هم اخلي د فصل په وخت کې ولې په هر صورت یې دغه مسله څنګه ده تاسو اجازه ورکوئ چې مالی پولیس سره له دې چې د حکومت نه تنخوا اخلي معاش اخلي د خلکو نه غنم واخلي یا د دوی حاصلات
یا هیڅ وخت موږ د خپل مالی پولیس موږ د مرجع په سطحه تقریبا 1500 کسه شاوخوا کې مالی پولیس لرو او هغه هر څوک خپل امتیاز او تنخوا لري د موټر دپاره تیل لري او دوی چې کومې سیمې ته موږ استوو داخل په مرجع کې د هغه جلا سفر خرڅ ورکوو یعنې دوی ته هغه عشه ګرمه یا عشه ورکوو هېڅ دوی ودې ته احتیاج نه دي ضرورت هم نه لري و دا نه سم وایلی شاید یو نیم کسان په کښې داسې وخت یې داسې ظلم یا کړی یا د ځانه سره یې تصمیم نیولی
خو چې څه وخت چې موږ په خبر شو یا کوم دوست یا ورور موږ ته ودرېږي د مرجع هر سړی چې انشاءالله په وخت و زمان کې موږ هم رسیدګي کوو، ام هغه هر څوک چې که مالي پولیس وي که ملي پولیس وي که هر شخصي موږ راګیروو.
قمندان صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې دغه خلک ګرچې دوی دا کوي چې تاسو ته مراجعه کړې ده او درغلي دي امنیت قمندانۍ ته وایي چې دغه بخت محمد او بردر دوی دوه قمندانان دي چې د دوی دغه عمل دوی نشي کنټرولولی یا نه یې کنټرولوي، نو تاسو څه وایئ چې خلک تاسو ته مراجعه وکړي، تاسو به څومره دوی سره همکاري وکړئ دغه مشکل به حل کړئ؟
هر وخت انشاءالله دغه سم دوه قمندانان چې دوی هافر لري دغه د غټ ګروپونه خاص لري نه چې اوس موږ وایو چې دا غټ ګروپونه دي موږ دوی ته دغه وینا ده او دوی ته موږ دغه ویل دي د مرجع د قمندان امنیت په صفت چې په هر وخت کې دوی کولی شي زموږ دروازه د دوی پر مخ خلاصه ده چې راشي، بیا موږ دا خلک نه پرېږدو دغه شیانو ته، حتی که خپله متوانۍ ونه رسېږي د خپل امنیت قمندانۍ سره په تماس کې کېږو تر څو دا خلک راګیر کړو او عدلي او قضایي ارګان ته یې سپارو، ځکه چې زموږ په وسوال پوځ په قانون او مقرراتو کې هیڅ دا شیان شته نه. نو زموږ خپلو دوستانو ته دغه وینا ده، دا به د دوی یو نوه همکاري چې زموږ سره یې وکړي، په دغه عقله موږ ته پر وخت و زمان اطلاع راکړي او راشي زموږ سره په تماس کې.
یعنی تاسو دا ژمنه کوئ چې که دغه کړنې مالي پولیس هلته وکړي تاسو به دوی ته جزا ورکړئ؟
انشاءالله زه وعده ورکوم، او زما تر اوسه پورې د مرجع ولسوالۍ کې لږ وخت کېږي، یعنی د پنځو شپږو میاشتو شاوخوا کېږي چې زه د مرجع د قمندان په صفت دنده اجرا کوم، دوی ته دغه وعده ورکوم چې انشاءالله د وخت لپاره که زه یم که نه یم د دغه خلکو سره به موږ د قانون په چوکاټ کې دغسې چلند کوو چې بل وخت به دې شیانو ته زړه نه ښه کړي.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو طرحه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پوهنه
زه یې مون په مکتب کې د باران د پاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی په هیله دا نیموز تاسو ګڼ پیغامونه اخیستي دي چې ډیره یې په فاریاب ولایت کې د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو د زیانونو او ځورونو په اړه دي چې د دوی په وینا د ولسمشر د لومړي مرستیال په مشرۍ د ورغلو قوتونو لخوا ورسره سوي دي. ستاسو پیغامونه خبرولو ته چمتو دي، خو لومړی به دا یادونه وکړم چې د ازادي او اوریدونکو خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د را رسیدلو پیغامونو او شکایتونو پر اساس جوړیږي او دا هم ستاسو را لېږلي پیغامونه.
زه د فاریاب د ولایت د موږ دغه جنرال دوستم سره ډېر زموږ مزاحمه دی، زموږ مالونه چور کړی، زموږ موتوران یو زموږ کوچنان یې وځغلول، حتی د بادغیس د بالامرغاب د غورماش دا خلک وکوچېده، بار شوه خلک یې دغه ته مجبوره کړه په تعصب کې ودروله. موږ ډېر مشکلاتونه لرو، زموږ خلک ټیکا ټیکا کړه، زموږ د ګناه خلک مړه کړه، په موږ بمباری کېږي، زما د غار دی.
السلام علیکم، زه د کیسار ولسوالۍ د نوابات خبرې کوم، حاجي باز محمد یم. دا دوستم راغلی د تربکیه مسره، زموږ کورونه پاس ول شورې کړه، متوران نه سیمبو ته کورونه شور په څنګهانو کښې بګیره جوړ کړې دی. دا اوس اشرف غني چیرې دی؟ دا وزیر داخله چیرې دی؟ دا خو دغه د پخوا جنبیش دی، هغه ګیلم جام دی، خلک یې ګرده چور کړه، خراب یې کړه. السلام علیکم،
زه د قیصار د ولایت ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما سلامونه دي و اشرف غني و او ډاکټر عبدالله او جنرال راجک ته ورسېږي. دا ملیشیا چې راغلی دی دلته زموږ کورونه پاک ولګول، زموږ د پښتنو کورونه پاک ولګول، کوچنیان یې ټول ځینې مړه کړل، او د ازبکو ته غږ نه کوي، چور کوي، چپاول کوي، ورې دای کوي. دا زموږ سره دا جنرال راځي خو پښتون ځان ته وایي پښتو، دغه شی ده چې ازبک د پښتو د ژبې دغه کوي، زموږ سره هېڅ دغه نه کوي. زموږ سره ډېرې غټې ستونزې سره روانې، زموږ کورونه یې ولګول، زموږ کوچنیان یې برباد کړل، در بدر خاک به سر کو ولید نو سره دا چم کوي ولید دا ول دای چمونه کیږي و سلام.
السلام علیکم. زه غیصال ولسوالی د چنار د کریم دغه دغه د دوستم نه پر و د اربکان د نظامګو په نامه باندې کومندان دی. دغه ډیر چور چې پاول کی ډیر د مسلمانانو سره بد آواز لکی چې چې په غرو کې وځي تیږي دي. بس دغه کارونه دې شروع کړی دي. دا اوس په افغانستان کې یو بل سرپرست یو بل ساتونکی داسې چې دا رعایت وساتي دغه راسولی دی ودې منډې کوته. السلام علیکم.
السلام علیکم. موږ د یکباغ د کلي اوسیدونکي یو. د جنرال صاحب دوستم نفر راغلي دي په کومنده باندې د ده د خلکو موتران او کورونه او نغدې پیسې خلک یې هم وهلي دغه شان یې هم کوله وړي. د ده په کومنده باندې اربکان راغلي دي خلک چوروي او خلک وهي او بندیان هم ځي. وسل
یوه عبدالباری د کلي د شاخ ولسوالۍ د ازادۍ ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته تر سلامه د رئیس صاحب جمهور اشرف غني څخه غوښتنه لرو چې جنرال دوستم په امر د هغه تر قمندان لاندې خلک د پښتنو سره ډول ډول ظلمونه کوي او کورونه مو هم شوروي او شرکي هم دي. او که څوک دغه خبره نه مني خپله دي راشي د هغه ځای حیاتي دي وچي.
السلام علیکم. فاریاب ولایت څنګه غیر ولسوالۍ مو دا جنرال دوستم صاحب چې تاسو راستولی دی دا د پاره د چې تاسو راستولی کاکه دا خو د ملکی خلک ګرد هزار به هزار خل اول د طالبان څخه موږ ته نفاس او شکایت وو. طالبان څخه شکایت نن دی تر طالبان موږ ته تاره چې موږ خوار غریب دي چې هغه موږ څه مو ته په کوم ولایت په کوم ګورنو یو موږ ورته هر وخت دا راځي او تاسو مو ویل دي چې موږ طالبان څخه په عذاب یو. طالبان زه پر نه پاتې یو دا تر طالبان مو څه غزار شو دا موتران جاي خلک وې زوري سپیږره 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 الک یو هم نه پریږدي په دغه د مفاد د څو چې په خو ده په خو نه وای چې زه مو وطن د طالبان څخه څخه کوم څه څخه کوم دا راغله د مردو مزاري د فار دا نه دی راغله چې د وطن غو سره دی. السلام.
السلام علیکم. حاجی احمد جن د فاریاب د ولایت د قیصار د ولسوالۍ د ازادۍ د ټول کارکونکو ته د کومې سلامونه وړاندې کوم. د عملیات په قیصار کې روان دي. د اربکان سره ډېر ظلم او زیاتې کوي. موتران په زور څخه اخلي ټکول کوي وهل کوي ساعت ګوشي ترپال هر څه چې مینې په کوټ کې څخه اخلي ډېر ظلم څخه کوي. موږ د افغانستان اسلامي دولت څخه دا خواهش لرو چې دا دې بند.
دوستانو ستاسو د دغو شکایتونو په اړه د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال وین دولت وزیري سره په دې اړه خبرې وکړې چې ستاسو پام ورته راړو. وزیر صاحب د فاریاب ولایت څخه ډیر شکایتونه لرو. خلک د هغو عملیاتو په اړه راته وایي چې اوس هلته د ولسمشر د لومړي مرستیال په مشرۍ پیل شوي دي. دوی وایي چې په دغو عملیاتو کې ډیر ظلمونه له عامو خلکو سره کیږي او مالونه او کورونه یې چور کیږي. ستاسو ځواب مې په دې اړه غوښت چې د دغه عام وګړو خوندیتوب څومره په پام کې نیول شوی دی او دغه شکایتونه ولې راپورته شوی دی؟
بلې، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان وسلوال پوز اصلي دنده دا ده چې د افغانستان د خلکو امنیت وساتي. موږ په قطعي توګه خپلو منصوبینو ته خپلو اړوندانو ته هدایت ورکړی دی چې په هیڅ صورت باندې ملکی خلکو ته تاوان ونه رسوي او ملکی خلک ونه ځوريږي.
بله، نو دغه شکایتونه څنګه راپورته شوی دی؟
تاسو پوهیږئ چې جګړه ده. په جګړه کې هیڅ ممکنه نه ده چې ځینې کسان متضرر نشي، مګر موږ تر اخرنی حده پورې کوښښ کوو چې چاته تاوان ونه رسیږي او ملکی کسان ونه ځوريږي. زموږ قواوې ټولې په دې هدایت باندې خبرې دي او مکرران زموږ لخوا نه د دفاع وزیر د لوی درسیز لخوا نه هغوی ته هدایت شوی دی.
وزیر صاحب، دغه عملیات اوس د افغانستان په کومو ولایتونو او کومو سیمو کې دوام لري؟ ځکه د بیلابیلو سیمو څخه موږ ته خبرونه راځي چې هلته عملیات دي او خلک ترې ناراضه دي. که تاسې وزیر ته ووایاست چې د افغانستان په کومو سیمو کې دغسې عملیات پیل شوي دي او پایلې څه دي؟
بله، موږ نن په د هیواد په 12 ولایتونو کې 13 پلان شوي عملیات لرو. د 201 سیلاب کلي اردو په ساحه کې یو عملیات، د 203 تندر کلی اردو په ساحه کې څلور عملیاتونه، د 215 تل کلی اردو په ساحه کې 15 عملیاتونه، د 201 ظفر کلی اردو په ساحه کې یو عملیات، او د 209 شاهین کلی اردو په ساحه کې 15 عملیاتونه، او د 215 میوان کلی اردو په ساحه کې دوه پلان شوي عملیات لرو. اردو په تعارض کې دا هر چیرته چې نام نیوي عملیات پلانی او هلته موافقانه اجرا کوي.
بلې وزیر صاحب، یو بله پوښتنه دا ده چې دا د اربکیانو یا محلي پولیسو ستونزه څومره تاسو منئ چې خلک د دوی څخه شکایت کوي او ورڅخه ناراضه دي، خلک وایي چې هغوی ځورول کیږي، نو آیا د دغو خلکو مخ به څنګه ونیول سي؟ دا هم یوه ډېره جدي ستونزه ده.
محلي پولیس په کورنیو چارو وزارت پورې مربوط دي. منگا په اردو کې قطعا چاته اجازه نه ورکو. منگا نار بکی لرو، نه محلی پولیس لرو. وسلوال پوز په خپل ټول وسلو سنبال دی او په ټول هیواد کې د خلکو د امنیت لپاره آماده ولاړ دی. او دا مشکل چې دی د قندوز هغه دوست چې خبرې وکړي، زه به د کورنیو چارو وزارت سره شریکم.
دوستانو، د فاریاب ولایت اوسیدونکو شکایتونه او د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري څرګندونې مو واورېدې چې وایي تر خپله وسه هڅه کوي چې عامو خلکو ته د عملیاتو پر مهال زیان ونه وړي، په دې هیله چې دا ستونزې ژر تر ژره هوارې سي. د یو شمېر نورو دوستانو پیغامونه اخلو چې د مختلفو موضوعاتو په اړه یې د مختلفو ولایتونو څخه راستولې دي، په ګټه به یې واورو.
السلام علیکم. زه د ادبي راډیو تاسوونکو ته سلامونه وایم. استاد سلام، زما دا پیغام ده. زه د افغاني ډېره چوچه شوې ده. زه علاج وایم چې د وفا او سوچ په داخله شتمنۍ سره زه دا غوښتل ده چې د کاروبارونه خدا دي لیبر بدر او اصحاب جان او دا حضرت د خواري او د هر سکیم ده. دا زه د کلاوانی له سپورت زه بدر بدر سره وښمه کوم کاندار کاروبار وکړو.
زه نور الحق د کندهار څخه دغه پیغام وړاندې کوم و رادیو ازادي ټولو کارکوونکو ته. همیشه د افغانستان د سولې په خاطر باندې ژورنالیستان ناشې خبرې کوي. خبره خو به یو واري وله وکرځي ول د افغانستان د سولې کلي د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. د افغانستان خلک یې په لاس کښې وتلي دي، کتوي هر څه چې زړه غواړي هغه دې کوي، مګر افغانان نه تسلیمېږي. السلام علیکم.
بلې، زما پیغام بي بي سي ته دغه دی چې دا زموږ په هلمند ولایت کښې دا ورځمریزه پېښې چې کېږي په دا ولسوالۍ باندې چې جنګونه کېږي، د دې ټول عامل یو له دغو سره چې دا پاکستان دی او موږ دې ته نه پرېږدي چې سوله وکړو، او بل نو داسې امتیازات نه لرو چې هغه باندې وکولای شو چې د دښمن د مخامخۍ دفاع وکړو. نو کورنیو چارو وزارت ته چې زموږ دفاع دې وکړي. السلام.
السلام علیکم. زه د ګیس څخه خبره کوم او خپلو مشرانو ته د افغانستان تا توصیه لرم او هیله ځینې کوم چې متحد یووالی په افغانستان کښې رانشي، سوله نشي راتلی.
السلام علیکم. زه سید فرحاد اکبری د لوګر د ولسي پاڅون مشر. په دې اړه داسې خبرې لرم، د پاکستان اساسي غوښتنه دا دی چې افغانان په خپل منځ کې ضعیف کړي. یو خوا د طالب په نامه باندې چې د افغانستان حکومت یې وژني، او یو خوا ته خپله د پاکستان حکومت چې دا پښتانه ختم کړي چې تر څو پښتونستان ورک شي، او په پښتونستان په نامه باندې بله کوم یو هیواد وجود او شتون ونه لري. زه د ټولو ورون د ټولو خلکو نه دا غوښتنه کوم چې پښتانه د ځان سره متحد سي او خپله پښتونستان د پاکستان څخه آزاد کړي. ډېره مننه وروره، کامیابي به غواړم.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو نه د ننګرهار د ملي اردو او ملي پولیسو د شهیدانو د ورثو دا خواهش دی چې دغه زموږ پیغام دې درې څلور وارې د وزیر مالی اشرف غني عبدالله او وزیر دفاع ته په مخ کې کېږي، ځکه چې یو کال کېږي چې د ګل آغا شیرزي په لوبغاړه کښې شهیدانو ته ورثو ته قواله ورکړي د نمرې ځمکې. نور هو فار ورثه لس وارې یولس وارې کابل ته لاړ او راغلل، کارونه یې خلاص کړل. بالاخره وزارت دفاع دعوه کوي چې دغه موږ ته وزارت مهلت تخصیص نه راکوي. اوس درګه د ټوپکوالاو په هغه نمرو باندې تعرض شهیدان او ورثه د ازادي راډیو نه خواهشمن لري لمن دي، او همدا ارزوی ده چې یوازینۍ همدا راډیو ده چې د خلکو مشکلات خلکو غوږو ته رسوي، چې دغه مشکل د وزارت داخلي، وزارت دفاع او وزارت مالی سره او د اشرف غني او عبدالله سره شریکه کړي،
د اسد یو اوریدونکو د خبرونې مینوالو روانه خبرونه مو هم دومره وه. د خبرونې په پای کې شمیره اعلانوو در سره ویلی کې او که چیرې په خپلو سیمو کې ستونزې لري او شکایتونه لري نو د همدې شمیرې له لارې زموږ سره شریکولی سي. موږ به یې په امانت سره درته خپره کړو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.